افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او ازادي ملمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو له زندانونو د شاوخوا یو سلو اتو افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د دې وزارت په ایکس پانه کې نن پنځشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه بندیان د متحده عربی اماراتو مشرتابه د دې هیواد ملي ورځې په مناسبت خوشې کړلې. په خبر پانه کې ویل شوې چې یو شمېر خوشې شوي افغانان هیواد ته ستن شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاته کړې چې دغه افغانانو خوشې کېدل د وزارت ځانګړو لارښوونو او په متحده عربي اماراتو کې د سفارت د پر لپسې هڅو په پایله کې ترسره شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت او اړوندو ادارو د همکاري او بشرپالنې اقدام له امله مننه کړې او ټینګار کړی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او 2016 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نږدې دوه برابره شوې دي. د استانا ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابره زیات شوي او 416,000 ټنو ته رسېدلي. په داسې حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 216,000 ټنه وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.3 میلیونه ټنه غله صادره کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي او زیاتوي چې دا چاره په مرکزي او جنوبي آسیا کې د غلو د یو مهم عرضه کوونکي په توګه د دې هیواد مخ په زیاتېدونکی رول ښیي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی علي خامنه ای دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالی ډیپلوماسي ډیره ستونزمنه کړې ده. هغه دا څرګندونه د فاکس نیوز له پخوانی ویاند میګن کلی سره په مرکه کې کړې. دغه مرکه د سیروس ایکس ام شبکې لپاره چمتو شوې وه. وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی د اسلامي جمهوریت رهبر دی. ولسمشر په عملی ډول چندان اهمیت نه لري. هغه ویلی دا وضعیت د دې برعکس دی چې ډونالد ترامپ کولی شي په روسیه او چین کې له ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ سره مستقیمې تلیفوني اړیکې ولري. د ولسمشر ترامپ مرستیال دغه راز ټینګار وکړ چې دا چې موږ نشو کولی د ایران له اصلي رهبر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادي ده او ډیپلوماسي ډیره سخته وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په ایکس شبکه ادعا کړې وه چې هغه د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو د امکان ارزونه وکړي. د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځې پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره سم د بالتیک هیوادونو ته د 200 میلیون ډالرو امنیتي مرستې منظورې کړې. د بودیجې د رواني اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2018 کال مالي کال د دفاعي بودیجې د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالتیک امنیتي نوښت له لارې له استونیا، لاتویا او لتوانیا سره د امریکا دوامدار ملاتړ تضمینوي. د $1.1 میلیارډ دفاعي بودیجه ولسمشر ډونالد ترامپ د فبروري په 3مه توشه کړه. د امریکا مرسته د بالتیک له دغو دریو هیوادونو سره د امنیتي همکارۍ لپاره تمویل خوندي کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو ماموریتونو د بودیجې تر چتر لاندې د بهرني پوځي تمویل پروګرام له لارې استونیا ته اضافي $10 میلیون ځانګړې کړې ده. تالین په خواله دې مرستو څخه د هایمارس مهماتو، جاولین توغندیو او د درنو توپچي مرمیو د ترلاسه کولو لپاره ګټه اخیستې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا ونیکی هیلی می منی درنوز د کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سا وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست را خره نشي بوله سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار د پاتون په حق لده دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشري څډول د حاجی میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالي هم د منځولاړي یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالي شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وي یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالي یا د یوالي د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی شواکمنی درلوده خپل د واکمنی لمنې تر ډیرو سیمو پورې غځولي وه په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده د کندهار خلګې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دی واسب د کندهار پر خلګو نه پر هغه د کندهار او شاوخوا نورې سیمو باندې هم همدغه حالت شروع او ظلمونه پر هغه باندې هم کېده چې خلګې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاتونونو ته وهڅول سو یعنی پاتونونو رامنځته سو چې په پایله کې یو پاتون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاتون په 1928 هجری قمری کال کې د پسرلي په میاشت کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سو او دغه پاتون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجی میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاتون رامنځته کیږي. د کندهار د پاتون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو. ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار تر راځي او کندهار سیمه بیا نیسي او څنګه چې بیا دی یو ډیر غصناکه سخت کړه او خونړی سړی وو. نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو باندې ډیر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي او د دې ترڅنګ د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې دغه قومي مشران څخه یو حاجی میرویس خان وو چې د ګرګین خان سترګې پر ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و د ولسمې پیړۍ په اورستي کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زیږېدلې وو. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه وو. مور یې هم د سلطان ملخي توخیل ور وو چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل او په داره وروسته وختونه کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي او لکه څنګه چې د یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی وو. په څنګه کې د سوداګری دنده هم پر مخ باندې بيواله چې په دې رسنۍ سره به دا وکولای سوې د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې شې ځای پیدا کی د همدغه خصوصیت او صفاتونو په دلودل سره چې د درلود د کندهار شهر د مشر په توګه دی وټاکل سو او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت کندهار د حکومت ترمنځ د واسطې په توګه د دنده تر سره کول چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانه خیز او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولې شول سو په هغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو او په هغه لیک د میرویس خان کلاس لیک هم ور باندې وو. دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان کدا وری د ګرګین د خوا ونیول سي او هغه لسنیول اصفهان ته ولې شول سو. میرویس خان کبي ازنی سفرونه کوي او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو ورسته بیا مکې ته ولاړی او په مکه مزمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتسون فتوا تر لاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاج میرویس خان نیکرا وګرځېدې د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو او د سفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودې او حاج میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرسو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه ورسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوه کلونو حکومت څخه ورسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلارې چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغه سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی، همدغه میر عبدالعزیز وجنی او بیا ورسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځیدته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کلکشنستي. په هرات کې د عبدالیانو د وخت رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې د پر تخت باندې کشینی په دغه وخت کې په هرات کې د عبدالیان حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه سره لاو یو کال ورسته بیا خپل لشکر سره مخصول. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښینستی. کله چې د پر تخت باندې کښینی په دغه وخت کې په هرات کې د عبدالیانو واک دوام لري، یعنی د عبدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه ساري یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي. د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بل اخر اصفهان محاصره نه میاشتي اوږده کیږي او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختي لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پادشاه سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلېږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه شهر کې د غذایی موادو د قحطی د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو، د هغه خبره ته نور ټول بستونه چې دی هغه په خوانی مسلونه تور کوي او د ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم شلن کوي. خدای هغه حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کوي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري. رضوش اشرف هوتک د شاه محمود په 1910 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او د سویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې دی وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د یو لیک پترس کې، یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغانیزت لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې دا غسرم ملګری سي تر سو دروسانو او همدارنګ د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدی کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سیدالله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي. او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډیز واکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي. او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا ردو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو افغانان د کرد په ښار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړی او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1940 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سیدالله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیار مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سیدالله خان نصري ناصري او همدارنګ محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیر د خواني ولکیږي او په مرموزه توګه سیدالله خان نصري دوړ سترګي نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکی دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وي. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلی ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سو، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفه، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څنګه ته هم منقل علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سیدالله خان نصري او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شیرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم راست کوله. درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای درس پای ته رسو. ترتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت چه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هیله میومنې اترنو سکون کو هیله د چراغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مو شپور مختی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شراغ لاستایم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د لوستر اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسترو. راځو خپل درس پیلو. د پاکستان اسلامي جمهوریت اسلام د 2 میلادي پیړۍ په لومړنی کلونه کې د نیمه وچ ته ورسېدې چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي و. د سند د سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لویه برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې یو لویه برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میشت سول. څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لویه وچه کې مسلمانان د دوه لویو ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو په شمېر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو، یا بودایي دین مخبر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول، د یو د دوی په منځ کې جګړه رامنځته سوې، او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانۍ ټولنې ترڅنګ قرار قرار نیولې سا اخیسته، همداسې ورسره دوام درلودې. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګره یې جوړه کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پیښ وه، یعنی هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنی د تنه وسوه چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته سي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې کنګره او هم د غانجبند برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه، او کنګره هم په 1940 میلادي کال کې د سلسي منولو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1940 میلادي کال کې د اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهاله ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل د اجازه ورته ورکول سو چې د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمې لویې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه، وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې. په لکول انسانان په فرقیز نشته کې ووژل سوه، یعنی په دغه جګړو کې دی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنگ شروع کړي، چې هند کشمیر په دې معنا چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې هغه هندو، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه، مسلمانان بیا پدې دلیل باندې جنگ کوي او غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای، چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په درلودلو سره و، چې نه د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تک راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناستر رول درلودي، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1950 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنی باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1950 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوری د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا محرک کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1953 میلادي کال کې تر 1950 میلادي کال اسلامی شرایط سند سعیدات ول ګروس ته پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم دغه هیواد لپاره د لویدیځ مې د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبني اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لړۍ را خپلې کړې، او په ختیځ ځنګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال را پیدا شو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویچ په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل ملو دی خوشن د پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف به د تورسیدې په 1901 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خنړی جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه ورسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکی وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي او پاکستان هم ته ځکیږي چې بیا یو هیواد پاکستان نوبل بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته، چې دا هم لومړنی دوره د پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خبراويشتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور شو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګه د خلکو نه خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګری زلارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلی د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایتي بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې پدریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړ سو. د کودتا مشر هم رضا خان وو او د به د هرات د تهران د نیول څخه ورسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشر سره مستقله کابینه جوړ کړه. ورسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ش سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنی نور هم چینګه کې او دا هڅه هم د وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1904 لمریز کال د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندي په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1910 څخه تر 1945 شتم پورې دوام درلوده. د 1900 لمریز کال کې د سمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودی. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله لس میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږیدلی دی او د ده د حکمرانۍ د دوران مهم کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د ښځو د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه و. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړی او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوزا هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاهتشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړی. په پای کې بیا په د خمینی امام خمینی ایران ته راوګرځېدی او دی بیا په صدارت رسمیت باندې وپیژندی. بازرگان ته دنده ورکړه، مهندس بازرگان په صدارت باندې تعین کړ او هغه ته دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چاري.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او د سبا تقاعد دی. د پاس سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
ترنم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیک لوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی یې، لویه کا وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلس اووه دېرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې نولس سوه اووه پنځوسم کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډي یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم یې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل داسې وله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل داسې وله، او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم، د دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم، هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نویشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکش کړلې. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلې. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر دغه حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دي. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی. هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی. هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یو عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو له رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، یعنې ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې همسنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینې وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. اینې وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم، بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه درته دوم وار د پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل درته راغلل مده دوه می دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد مرغ چې په 1901 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وکي هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشه کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچو په سکوتلو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ولې چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلف ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول نو بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د شوان راتوې سویډن چې راغله په اوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته لنډو یو مشکلات سره به مخامخ شې یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسول چې موږ قبول سول راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي ما په سترګو کې وشکې ولیدل دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړلی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود بیا موږ چې په ژاتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کواړې را سره ولاړ سره دي چې امتیازات یې کم ولو کم ځای کې چې کار کولی دا بانک دا غا امتیازات او معاش هر څه ډیر زیات ولی بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت لو چې اولادونه مې چاجې بلوستې ولا څو پونتون ته شامل شوی ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلی جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې ولا چې راسم کورنۍ چارو وزارت ملتاته ځای لرو ته مسلکي کادر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم موضوع کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکول هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی ورسب سلامت
سي. اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي، لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت مو ولري، بغیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوی اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د آزادی میلمه.